سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې شوې نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل د 10 نیټه ده زه عبدالحی کاکړه او اسرار عالم مومن مو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړی غړي کې هرکلای کوو هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا افغانستان او برتانیې په اړه ریپورتونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو سندرې دراوړو خو پایل خبرونه کوو اسرار عالم مومن جوړه لیکي
ستړي مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز د اقلیتونو لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ وجل شوی د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شو نو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي او د نړۍ د لږ تر لږه 115 هیوادونو مشرانو او چارواکو د موسمي بدلون د اغېز راکمولو لپاره د پیرس په موافقه لاسلیک کړي او خبرونو تفصیل د اقلیتونو لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ وجل شوی د بونیر پولیسو مشر خالد محمود همدانی تیر ورځ مشال ډوتول چې د بونیر نه د صوبایي اسمبلی غړی سورن سنگ پرون په خپل سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وجلو
د کور په خوا کې په دوی پایر شوه د پیښې سمدستي وروسته موږ سیمه په ولقه کې واغسته او د لټون اپریشن مو پیل کړو سردار سورن سنگ په جوبل حالت کې روغتون ته ورسولای شو ولې الته سا ورکړه
د مشال ډیو خبریال وایي سورن سنگ چې په سیمه کې یې د خیر ښېګڼې کارونه هم کړي د وژنې په غم کې د بونیر لوی بازار تړل شوی د وزیر اعلی د مشیر وژنې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان محمد خراساني منلی د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شو نو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي پرون ماښام قام ته په خپله وینا کې نواز شریف وویل خپلې ټولې اساسي یې په ډاګه کړي او که پر ضد یې یو تور هم ثابت شو نو د وزیر اعظم څوکۍ به پرېږدي
مگر جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات لگاتے ہیں
نموڑے وائی خوچے چوگ بغیر سوچ او پوہی تورن لگوی نو زہاگوی چیلنج کوم که له هغو سره په دې لړ کې ثبوتونه وي نو را دې وړي او دې کمیشن ته دې وړاندې کړي زه له خپل ځان سره دا ژمنه کوم چې له وخت ضایع کولو پرته به کور ته لاړ شم نوموړي ویل د اقتدار په لالچ کې د پاکستان د بې ثباته کولو کوششونه روان دي وزیر اعظم وویل د پاناما لیکس پر اساس کوم تورونه لګول کیږي هغه 2 کاله زاړه دي او ثابت شوي پرې نه دي د وینا وه چې یو وار بیا خپل ځان او ټوله کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کوي یادوي چې د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نومونه هم شامل دي پر دوی تور دی چې خپل هیواد کې له ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې دي یادوي چې په تېر وختونو کې دوه وارې د نواز شریف په منتخب جمهوري حکومتونه ختم کړل شوي دي په مومند ایجنسۍ کې دوه بارودي چاودنو یو کس وژلې او د امنیتي ادارو درې عسکر یې جوبل کړي د پولیټیکل انتظامي چارواکي وایي دواړه چاودنې په د ویزو پنډیالۍ کې پرون غرمه هغه مهال شوي چې د ایف سي او لیویس ځواکونو غړي په سیمه کې ګش کوو له پیښې وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې تلاشي پیل کړې ده د ویزې د مومند ایجنسۍ غرېزه سیمه ده د زیارت پر ورځ هم وسلوالو د حاجي بابا پر کور چاودنه کړې وه چې پکې یو قبایلي ملک او د امنیتي ادارو یو سرتېری وجل شوی وو د دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې وه د خبر پښتونخوا ګورنر وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت او د کډوالو واپسې پریکړې به ډېر زر وکړي په پېښور کې د ګورنر هاوس لخوا پرون خپره شوې خبرپاڼه وایي ګورنر اقبال لپاره جګړه د جمعې پوره د شمالي وزیرستان عثمانخیل قبیلې مشرانو سره د لیدنې پر وخت وویل چې د امنیتي ځواکونو قبایلي ولس په مرسته قربانیو سیمه کې امن پر ځای شوی او ډېر زر به د قبایلي سیمو ټول کډوال خپلو کورونو ته ولیږي او دوی ته به هلته کې د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړي خبر پاڼه د ګورنر لخوا زیاتوي د دوی لومړی کار د کډوالو واپسي او امن پر ځای کول دي دته په خبره د قبایلي ولس د غور راتلونکي پریکړه به ډېر زر د قبایلي ولس په خوښه وکړي مشال ډیو ته غوږیستی د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګرشک او سنگین ولسوالیو ته تللې لارې پرانیستل شوي د دې وزارت ویاند جنرال دولت وزیری پرون مشال ډیو ته وویل د لارې تیر کال بندې شوې وې نوموړی وایي د دوی پوځي عملیات په ځانګړي ډول په هلمند کې ډېر کامیاب وو د په خبره سر یو کلنځن وروسته یو وار بیا د دوی پوځونه ګرشک او سنگین ته آزاد تګ راتګ کوي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څیړنې او حل لپاره د ځانګړو صوبایي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارواکو وزیر سید علیمی بلخی پرون له اسلام آباد مشال ډو ته وویل چې په دې کمیټو کې د افغان سفارت د کډوالو د افغان کډوالو لپاره د پاکستان د ځانګړي کمیشنری او پولیسو استازي غړیتوب لري. د سر صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي اتل میاشتې به ډېرې سختې وي. جن نیکولس مارتی پرون له رایټرز سره په مرکه کې وویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې به تشدد لا پسې زیات شي. شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د میستورا دا غونډه په شام کې د کمزوري اوربند د ماتېدو د مخنیوي لپاره رابللې ده. د ملګرو ملتونو د لوړتبا سفارتکار پرون وویل چې د شام د ملاتړ نړیواله ډله چې امریکا، روس، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیې او عرب هیوادونه پکې شامل دي باید ډېر زر سره وګوري ځکه سیاسي مذاکرې بندې شوي، اوربند د ماتېدو په حال کې دی او د بشري مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخامخ دی. او د نړۍ د لږ تر لږه 115 هیوادونو مشرانو او چارواکو د موسمي بدلون د اغیز د راکمولو لپاره د پیرس موافقه لاسلیک وکړو. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند لومړی ولسمشر وو چې پرون یې د ملګرو ملتونو په سازمان کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د پیرس موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د روسیې او امریکا استازو هم لاسلیک کړې خو د نړۍ د تیلو یو شمېر سترو صادرونکو هیوادونو لکه سعودي عرب، عراق او کازاکستان لا هم خپل دریز نه دی پړه کړی. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل. په سلام پښتونخوا کې د جن نورو ریپورټونو ترڅنګ دا مهم ریپورټونه لرو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی او د وزیر اعلی د اقلیتي چارو سلاکار سردار سورن سنگ وستوالو وشلې دی. د په سیمه کې د محبوبیت وجه سوا
سردار مضبوط.
پاکستانی حکومت د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د سپریم کورټ مشر قاضي ته د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو خط لیکلی دی. د دې اسنادو په ډاګه کېدو وروسته ځینې سیاستوالانو په پاکستان کې د احتساب د نوي قانون جوړولو غوښتنه کړې وه خو د چارو پوهان وایي باید اول شته قانون عملي سي.
ارے بھائی جو نا ہے اس کو اپلائی تو کرے، وہ اپلائی نہیں کر رہے کیونکہ ان کے اپنے
کم قانون چی موجود دے ہاگا عملی کڑی وہ ہاگا زکن عملی کی گی چردی ترشا سیاسی مقاصد دی.
افغان چارواکی وایي پاکستانی چارواکو په دې هیواد کې د قانوني اسناد نه لرونکو افغانانو د سبتولو ژمنه کړې ده.
هلته ژمنه وشوه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې لا نه دي راجستر شوي تر درې اونیو پورې به د دوی ثبت او راجستریشن په پاکستان کې پیل شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال فریدو سره اوسې. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د خبر پښتونخوا د سومبای اسمبلی غړی او د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ د جمعې په ورځ ناوخته وسوال وغوښلې دي. د پیغام کې نن د بنیر بازار بند کړل شوی دی. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د وژنه غندلې ده. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ترجمان محمد خراسانی د مشال ریډیو په ګډون رسنیو ته په لیکل شوی ایمیل یا برېښنالیک کې د سردار سورن سنگ د وژلو ذمہواري قبول کړې ده. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د بونیر پولیس مشر خالد محمود همدانی مشال ریډیو ته وویل چې تیر ورځ ماښام د سرګنده وسلوالو سردار سورن سنگ هغه وخت په ډزو وښتو کله چې د کور نه د ځکار لپاره وتلی وو. دوی وایي سردار سورن سنگ دغه وخت یوازې وو
کار کې قریب یې انکو فایر کر کے یہ چاپ آکو ہیں
د کور په خوا کې په دوی پایر شوه او وجله شوه دی.
وروسته ملزمان د بازار په شاده علم غرو طرف ته تښتیدلی دي. د پیښې سمدستي وروسته موږ سیمه په ولقه کې واغسته او د لټون اپریشن مو پیل کړو. سردار سورن سنگ په جوبل حالت کې روغتون ته ورسولی شو، ولې هلته یې سا ورکړه. دا ویل به د وخت نه وړاندې وي چې دغه د ترهګرۍ لړۍ ده. وړومي کوم راپورونه چې ترلاسه شوي دي هغه لږ شکمن دي. سردار سورن سنگ په اړه ځی خبریال شوکت بنیری مشال ریډیو ته وویل،
یہ بالکل سردار سورن سنگھ کے بھی دیسی میں ډیر مشهور خبری عالم پاتې شوی دی. دغه سره سره پالیټیشن هم د خپل سیاسي کړې چې یو اسلامي پلیټفارم شروع کړ. بیا په کال 2012 کې بھی پاکستان د هغې حساب کې شامل شو. کله چې بیا عام الیکشن شو نو بیا تاریخ حساب د طرف د اقلیتي امور په سیر باندې ایم پی ایم منتخب شو. نو سردار سورن سنگھ چې بونیر کې ډېر زیات مقبول و، هغې وجه دا وه چې دی به د خپل اقلیتي برادرۍ نه علاوه د مسلمان هم په هر رم خادو کې نیست میرا شامل ہے غریب مسلو کی وڑان وڑان دیو اور سر دا بدل دے کم جنازہ دا گانے کی کم ہوئی کم چیز جمعتوں نا غیر تعمیر و ترقی کم دا کردار دا کم غیر بے پانو رئیس تو دا شان بیر جنازہ دا گانے چیز یا دا بخت اللہ سپانگے اگر دا پانو جوڑی شیدی.
خبریال شوکت بنیرے زیادہ چې د سردار سورن سنگھ په وجنا د بنیر ضلع لوی باچا بازار نن تړلی شوی دی او سیمه کې د تاوتریخوالی او خفګان ماحول دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان د هندوانو د حکومت سازمان مشر هارون سرب د یال غوښتنه کړې چې فوج دې د سردار سورن سنگھ د وژنې پلټنه وکړي چې د پوینا پر نورو ادارو باور نه لري. د دا غوښتنه هم کړې چې حکومت دې د اقلیتونو سره تړاو لرونکو پارلماني غړو او وزیرانو ته ځانګړی امنیت ورکړي. په دې اړه مو له هارون سرب د یال سره مرکه کړې او په سر کې د سردار سورن سنگھ پر وژنه د هغوی احساساتو په اړه پوښتنه وکړه.
تصور کوم چې لکه زما زوی وفات شو، دغه قتل شوی دی، زما د پلار قتل شو، زما د رور قتل شوی دی، او بل دی چې زمونږ خو مستقبل ته واک شو. هغه وړومبی یو د امید داسې کرنو داسې یو رڼا وه چې مونږ کته هغه ودانه بولو چې هغه حقیقي مانو کې چې دی زمونږ لیډرشپ بولو. نو دغه چې دی دی حادثه کې چې دی مونږ نه جدا کېدل چې دی هغه مونږ وایو چې بیا زمونږ لپاره یو ډېره لویه تیاره شوه.
هارون سردیال صاحب، داسې کارونه چې سردار سورن سنگھ په خپل دغه چې کله دی اسمبلی غړی جوړ شوی دی او بیا مشیر و د وزیر اعلی، هغه کم کارونه د کړي دي چې هغه ډېر اهم و؟
ټولو نه وړاندې خو دا نه خطیر عمل چې دی هغه مذهبي مقامات او خاص طور باندې چې سکانو لپاره خو هېڅ چیرې داسې دغه نه دی شوی. ټولو نه مخکې هغه سکانو لپاره یو ډېر خطیر رقم چې دی د مختلف ګریونسز دي هغه ایډرس کولو لپاره لګول دي. بیا د هندوانو چې دی مذهبي تہوارونه چې دی جاینټ سیلیبریشن دی د دې رواج نه وا دغه د هوجی نه چې دی دا مونږ هوجی دیوالی د سکانو تہوار د مسلمانانو تہوار دا جاینټ سیلیبریشن سٹارټ شو. دې نه وړاندې دلته په خیبر پختونخوا کې شروع شو. بیا هغه نه علاوه تعلیمي طور باندې چې دی دې ټایم کې وګوره دغه دا نه هلې ځلې وي چې 0.05% نه دا کوټه چې دی 1% اینڈ دین آفټر 2% شو. اوس هم دغه غریب کوشش دا جاري وه چې دا 5% چې د نورو صوبو په شان یا فیډرل په شان. هغه نه علاوه تعلیمي میدان کې دې سکالرشپ خبر طریقے سے دغه د کم دې نمک کې د کرپشن نظر بکیده اخر کو دا ملاوي د شروع کو میډیکل اسسټنس ملاو شو او نور چې کوم د اسسټنس دی نیډ اسسټنس دی اسسټنس دی اخر کو دا غریبانو ته ملاو شو. هغه نه علاوه ډیزل خو 1.47 کروڑ روپے چې دی یو خطیر رقم پراپرلی چې دی ټول سکولونو ته غریبانو ته نان مسلم پاکستانی غریبانو ته چې دی ورکړی شو. نو د چې ډیر کارونه د سړي چې هغه غریب ورش د سپم سره لګیاو او چې د خېګړې کارونه د پاکستان لپاره د خپل کمیونټي لپاره ټول لپاره کول.
هارون سه بیان هغه کم کارونه چې هغه منس کې پاتې شو د لمرګ سره نیمګړی پاتې شو.
هغه دا ټول هم د کارونه دي فیوچر پلانینګ هم دا و چې به مونږ ټول چې د هغه مرکزی تور باندې دا ټول تہوار به سیلیبریټ کوو او زمونږ چې کوم لاست کوم زمونږ مستقبل دی هغه دوباره به هغه حاصل کړو. مونږ به مینه محبت سره د کانفلیکټ چې د ریزولوشن کې به خپل کار کوو. مونږ به د خواتینو د یوت د پاره چې دی هغه ځای به پیدا کوو پارلیمان کې. او زه زه دا ګورم اوس خو تیار شو او یو داسې پارلیمنټیرین په پوره پاکستان کې نه ګورم چې دغه په شانی او یا چې دی خاص تور باندې د خیبر پختونخوا سیمه کې چې هغه د دې جاري منصوبي چې دی هغه به حالو ساتي.
اخیری تپوس کوم چې تاسو اوس د مرګ وروسته څه اقدامات بکوئ تاسو یا څه غوښتنه بکوئ څه بکوئ تاسو؟
غوښتنه همدغه ده چې ټولو نه مخکې زمونږ چې کوم نان مسلم پاکستانی پارلیمنټیرین چې هغه ته یو تاسو یو اهم پورټ فولیو ورکوئ نو سیکورټی میئر چې دی هغه دپاره ډېر ضروري دي. نو زه مطلب دا نه ایزي ټارګټ نه دی پکار چې هغه چې کوم کارونه شروع کړی وي نو داسې خو ډېر او بل دا دی چې مونږ ډېر لپاره د قربانۍ نه غوري چېرې خو نه یو چې څه وخت ملک کې داسې څه غیر یقیني صورتحال پیدا کېږي نو زمونږ کس وجل شي. او زه خو دا جنرل رئیس شریف ته د خپل د پوره هندو مسیحي او د سکھ کمیونټي طرف نه دا اپیل کوم چې دا فرنزکس چې کوم سیستم دی دا دغه بنیاد باندې چې دی د دې ټول انویسټیګیشن شي او چې نور ادارو باندې زمونږ اعتماد نشته دی او چې نور هر کله چې زمونږ کوم کسان وجل شوي دي نن ورځ پورې هغه نیول شوي نه دي او سریعام هغه ته د قانون مطابق چې دی سزا هم نه دی ورکړی شوی.
دا د پاکستان د هندوانو د حکومت سازمان مشر هارون سرودیال چې د سردار سورنت سنگ په اړه باندې را سر برکه کوله.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
تړون
په پاو کم پنځو بجو.
پاکستانی حکومت د پاناما اسنادو په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط لیکلی دی. تر دې وړاندې د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې ویلي وو چې که تور ورباندې ثابت شو نو استعفا به ورکړي. پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د درې اولادونو په ګډون د 200 پاکستانیانو نمونه راغلي وو. اسناد وایي چې دغه کسان په بحري هیوادونو کې کمپنیانې لري. له دې وروسته پر نواز شریف فشار زیات شوی چې استعفا ورکړي خو هغه او اولادونه یې ویلي وو چې دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. تفصیل اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورت کې.
د تحقیقاتي کمیشن په پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکټ کال 1956 تر لاندې جوړول کیږي. د خط کې د حکومت لخوا لیکل شوی د ثبت کار مطابق چې د عدالتي کمیشن په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د کمپنیانو پلټنې کوي. په دې خط کې دا هم ویلي شوی چې ټولې وفاقي او صوبایي ادارې د عدالتي کمیشن کومک به پابند وي. دا خبره پکې هم شوی چې عدالتي کمیشن ټوله کاروایی به عدالتي کاروایی ګڼل کیږي. تحقیقات کله او چېرته به کیږي د دې فیصله به عدالتي کمیشن کوي. علاوه خط کې دا هم ویلي شوی چې د عدالتي کمیشن ته به موجوده یا پخوانی هغه افسرانو خلاف هم د تحقیقاتو اختیار وي چا چې سیاسي اثر رسوخ استعمال کړي او یا یې قرضونه معاف کړي وي او یا د درغلو له لارې د ملک پیسې بهر لیږلي وي. د فکر د لدې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف کوم د خپل خطاب کې اعلان کړی و چې هغه د ځان خلاف لګول شوي د تورونو تحقیقاتو لپاره چیف جسټس ته د خط لیکلو فیصله کړې ده. د پاناما اسنادو خپرېدو په اړه کوم ته په دویم سر خپل خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه که تور پرې ثبوت شو نو له خپلې عهدې به استعفا ورکوي او وخت به نه ضایع کوي. وزیر اعظم وویل که په ما تورونه ثابت نه شول نو هغه خلک چې په ما د دروغو تور لګوي له کومه به معافي غواړي. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې پخوا پې هم تورونه لګېدلي وو خو کله ثابته نه شول. وزیر اعظم وویل چې یو وار بیا ځان او کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کوي. کوم ته د خطاب په موقع وزیر اعظم دا هم وویل چې د قانون خبرې کوونکي دي. موږ ته دا هم وایي چې کال 1999 کې یو منتخب وزیر اعظم ولې له ملکه بهر ولېږل شو او دا دې هم وویلی شي چې کله موږ جلاوطن شو نو ولې هغه وخت سپریم کورټ سره رابطه ونه کړی شوه. یاد دې وي چې وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د پاناما اسنادو معاملې په اړه عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړ وو خو اپوزیشن ګوندونو دغه عدالتي کمیشن رد کړی وو او موجوده چیف جسټس په مشرۍ کې یو خود مختار کمیشن غوښتنه کړې وه.
د رابعه اکرم خان بلخوا د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپرنسي انټرنیشنل په داسې حال کې له پاکستاني حکومت د احتسابي د احتساب قوانینو عملي کولو غوښتنه کړې چې په وزیر اعظم د پاناما اسنادو د پلټنو فشار لا نور زیات شو او هغه عدالت ته خط ولیکي. په دې وروستیو کې پوځ هم ځینې جنرالانو د درغلیو په تور لرې کړي دي. په پاکستان کې د احتساب صوبایي او مرکزي ادارې شته. آیا دغه ادارې څومره فعال او مؤثره دي؟ ګلایاس په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپرنسي انټرنیشنل په پاکستان حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د احتساب په اړه موجوده قوانین عملي کړي چې د درغلیو مخه ونیول شي. د پاکستان لپاره د یادې ادارې مشر عادل ګیلانی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان واکمن د احتساب میکانیزم عملي کول نه غواړي بلکې د لویو سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان دننه او بهر په دې خبره ټینګار کوي چې د احتساب په اړه نوی قانون پکار دی. کوم قانون چې موجود دی هغه عملی کړئ، خو هغه ځکه نه عملي کیږي چې د دې تر شا سیاسي مقاصد دي. د پاناما اسنادو رابرسېره کېدو 19 ورځې وشوې، خو په دې اړه پلټنې نه کیږي. تشی خبر دی په دې معاملې هیڅ احتساب نه دی کړی. هر څوک خو یې یا تردید کوي او یا یې دفاع کوي. عدل ګیلانی ویل چې د احتساب ادارو ټولو مشرانو ټاکنه په سیاسي بنیادونو شوي او دغه مشران قوانین نه عملي کوي، بلکې درغلیو کې ککړو کسانو ته تحفظ ورکوي. د پوځ مشر یو مثال جوړ کړی دی. نوموړي په لومړي ځل پوځي جنرالانو ته سزاګانې ورکړي. دې تر څنګ نورو پوځي چارواکو ته هم سزاګانې ورکړل شوي دي او دا هر څه یې په ډاګه کړي هم دي. په دې ګام نه اندازه کیږي چې د پوځ مشر حکومت ته دا پیغام ورکوي چې خپل ملک سره ایماندار شي. عادل ګیلانی زیاته کړه چې د دوی اداري حکومت ته وار په وار ویلي ول چې درغلې له وجې ترهګري کیږي. په درغلیو کې ککړ کسان ترهګرو سره مرستې کوي، نو باید د دې مخه ونیول شي. بیا په اسلام آباد کې سیړنکار مشرف زیدی هم په دې اند دی چې د احتساب په اړه موجوده میکانیزم کې مسله نشته، بلکې مسله په مشرانو کې ده.
دا د ادارو نه بلکې ارادو مسله ده. ټول قوانین موجود دي، په دې کې هیڅ شک نشته او دا دومره پیچلی هم نه دي. خو د بده مرغه د ادارو مشران نه غواړي چې د احتساب په اړه موجود میکانیزم په صحیح مانو کې عملي کړي. که تاسو نور نوي قوانین یا ادارې جوړ کړئ، دا تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې د دغه ادارو مشرانو په رویو کې بدلون نه وي راغلی.
سړنکار مشرف زیدی زیاته کړه چې په موجوده حالاتو کې ځینې فوزي جنرالانو لری کولو سره په هیواد کې بحث شروع شوی دی او په نورو ادارو کې احتساب ته لاره هواره کړې ده. په پاکستان کې سیاسي حکومتونو خپل مخالفانو پر ضد احتساب ادارې کارولې دي، خو د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید وای چې په دې ټولنه کې لوی خلک له احتساب مستثنا دي.
د هیچا سیاسي انتقام نه دی اخیستل شوی. په دې کې څه نه سوي، په پاکستان کې غټو خلکو لپاره نه قانون وي او نه اخلاقي اعتبار وي.
خو د پاکستان حکومت موجوده سیاسي تناظر د پاناما اسنادو په اړه دریز لري چې د احتساب عمل به سرته رسوي. په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د زوی او لور نمونه راغلي ول چې د ټکس نه د بچ کېدو لپاره یې له هېواده بهر کمپنیانې جوړې کړي دي، او په دې لړ کې په وزیر اعظم د پلټنو فشار لا نور زیات شوی دی.
د ګلایاز رپورټ موردی د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي. د پاکستاني فوج یو پخوانی بریګیډیر وایي په داسې حال کې چې د پاناما اسنادو مسله روانه ده، د درغلوی په تور د ځینو لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندې لرې کول د پوځي مشرتابه لخوا دا پیغام ورکوي که فوج خپل افسران نه بخشي نو د دې مطلب دا سو چې هیڅوک هم نه بخشي. خو یو بله دفاعي کارپو بیا وایي باید چې د درغلوی په تور د لرې کړل سوو لوړپوړو پوځي چارواکو د جرم نویت ولس ته په ډاګه کړه. سی د دې په خبره د پوځي افسر رانو د لرې کېدو په مسله د خبرو کولو مخکې پکار ده چې یو تن اول د فوج په اتصابي پروسه ځان پوه کړي. د مقالې غټې برخې له اسرار لمومند اورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان دفاعي کارپوهانو د پاکستاني فوج د مشر راحیل شریف لخوا د درغلیو په تور د ځینو لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول ستایلي دي، او دا د دې هیواد په پوځي تاریخ کې دا ډول لومړی ګام بللې دی. دوی په داوی سره وایي چې د پوځي مشر په دغه ګام کې د سیاستوالو او ولسي بیوروکراسۍ لپاره اهم پیغام دی چې پوځ د احتساب خپل میکانیزم لري، خو پوښتنه دا ده چې ولسي ادارې هم داسې کوم میکانیزم لري او که څنګه. د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي د دومره لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول د پوځ په تاریخ کې بیخي نوی کار دی. محمود شاه وایي زیاتره لوړپوړي پوځي چارواکي کرپشن یا درغلیو ته مخه نه کوي. د ده په خبره اوس مهال په پوځ کې یو شمېر کسان د میجر جنرال په عهده دي، او د کرپشن د مخنیوي یوه لار دا هم کېدای شي چې دغه کسان د لفټیننټ جنرال څوکیو ته پورته کړل شي. محمود شاه وایي مسله دا ده چې کله په یوه کمپنۍ یا اداره پوځ او ولسي چارواکي دواړه کنټرول لري، نو هلته کې د کرپشن کولو ډېرې موقع پیدا کیږي. د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي په داسې حال کې چې د پاناما لیکس مسله روانه ده، د پاکستاني پوځ د مشر راحیل شریف لخوا د درغلیو په تور د ځینو لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول
د پوځي مشرتابه لخوا دا پیغام ورکوي چې که پوځ خپل افسران نه بخي نو د دې مطلب دا شو چې هیڅوک نه بخي. خو یو بل کارپوه رسول بخش رئیس وایي چې دا قسمه کارونه په ړومبي ځل نه دي شوي. نوموړی وایي پوځ په مستقل بنیادونو خپل اعتصاب په خپله کوي، خو دا کیس ځکه مشهور شو چې یوازې په دې کیس کې سزا ورکړل شوې. رسول بخش رئیس وایي د پوځ لخوا د خپل ځان اعتصاب د دې هیواد د شتمنې سیاسي طبقې د اعتصاب په میکانیزم شکونه پیدا کړي دي. نوموړی وایي په پاکستان کې درغلیانې کیږي خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. همداراز د ده په خبره په دې هیواد کې یوازې د قومي مفاهمتي آرډیننس په رامنځته کېدو سره د یو شمېر سیاستوالو پر ضد د درغلیو کیسونه ختم کړل شول. د ده په خبره باید چې په ولسي ادارو کې د کېدونکو ناسم کارونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي. خو د دفاعي چارو بله کارپوه عائشه صدیقه وایي په کار ده چې د درغلیو په تور د لرې کړل شوو لوړپوړو پوځي چارواکو د جرم نویت ولس ته په ډاګه کړل شي. نوموړی وایي د پوځي افسرانو د لرې کېدو په مسله د خبرو کولو مخکې په کار ده چې یو تن اول د پوځ په اعتصابي پروسه ځان پوه کړي.
دا و اسرار عالم مومن سلام پښتونخوا خبرونه اوري. راځي هوسم د ایمل زاخیل په غږ کې سندره واورو.
Chabar
د ایمل زاخیل پر ځکه مستندره واوریدا اوسم نه نه بجې سوي دي اسرار الله مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کلتون لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ وجل شوی. د بونیر پولیس مشر خالد محمود همدانی تیر ورځ مشال لوتو ویل چې د بونیر نه د صوبای اسمبلی غړی سورن سنگ پرون په خپل سیمه کې نصرګند وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وجلو. د وزیر اعلی د مشر وجنې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویاند محمد خراسانی منلی. پرون ماښام قام ته په خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل خپلې ټولې اساسي یې په ډاګه کړې او که پر ضد یو تور هم ثابت شو نو د وزیر اعظمۍ څوکۍ به پرېږدي. د پاکستان حکومت د پاناما لیکس د عدالتي تحقیقاتو لپاره د سپریم کورټ رجسټرار ته خط هم لیکلی. د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نومونه شامل دي. پر دوی تور دی چې په خپل هیواد کې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې. له دې وروسته ځینې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. په مومند ایجنسۍ کې پرون دوو بارودي چاودنو یو کس وژلې او د امنیتي ادارو درې عسکر یې جوبل کړي. د دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې. د خبر پښتونخوا گورنر وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت او د کډوالو واپسې پرېکړې به ډېر زر وکړي. دا خبره پرون په پېښور کې د گورنر هاوس لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلې. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګریشک او سنګین ولسوالیو څخه تللې لارې پرانستل شوې. په دې وزارت ویاند جنرال دولت وزیري پرون مشل ډوته وویل دا لارې تیر کال بندې شوې. د سر صلیبو د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي اتلس میاشتې به ډېرې سختې وي. جن نیکولس مارتی دغه خبرې پرون له رویټر سره په مرکه کې وکړې. شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د میستورا دا غونډه په شام کې د کمزوري اوربند د ماتېدو د مخنیوي لپاره رابللې ده.
اسرار الله مومن دوش ته خبرونه لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان نننۍ ورځې مطبوعاتو ته رابی اکرم خان په اسلام آباد کې کتنه کړې ده.
جنگ رسوان خپل درې کې لیکي د تیرې سم مودې راسې ملکي پسنه سم مسلې د احتجاج لپاره سړکونه او لوی لارې بندول عام شوې دي. ادارې وایي مخکې به صرف د مزدورانو تنظیمونو داسې احتجاجونه کول، خو اوس ډاکټران، انجینران او نور اعلی تعلیم یافته خلک هم دې عمل کې شامل شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې د حادثې په صورت کې بسونه سوځول کیږي او احتجاج لپاره د سړکونو بندولو طریقه دومره عام شوي چې ولس یې مشکلات ودرولي دي. ادارې لیکي په سړکونو د احتجاجونو صورتحال نه مسافران چې د کم تکلیف نه تیریږي نو دغې اندازه صرف اغی لګولې شي. ادارې ساتوي کله خو پکې داسې اوشي چې ځینې مریضان هسپتالونو پورې هم ونه رسي. د حیرانې خبره دا ده چې زموږ انتظامیه کراچۍ نه تر خیبر پورې دا هر څه ګوري، اوس اقدامات دې لړکې نه اوچتوي. ادارې په وینا د احتجاجونو دا معامله تر دې حده رسېدلې چې مخنیوی ممکنه نه دی. حکمرانانو ته دې اړخ ته سنجیدګۍ سره توجه پکار ده او باید چې احتجاجونو لپاره هر ښار کې یو مخصوص ځای وي او دا دې هم وکړی شي چې د سړکونو بندولو سلسله ختمه کړی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې د موسمیاتو محکمې کراچۍ چې کې جمعې نه تر اتوار پورې په ګرمۍ کې د سیاحتوالي خبرداری جاری کړې دي. ادارې لیکي تیر کال کې په ګرمۍ کې شوي مرګونو له وجې وفاقي سطح باندې دې سیل مثبت اقدامات اوچت کړی شوي دي. د غونډ ملک لوی هسپتالونو په شمول مختلف ځایونو کې هنګامي طبي مرکزونه یې جوړ کړي دي، خو د دې لپاره د عارضي اقداماتو پسې په مستقل بنیادونو د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې وایي دې لړ کې کوټل اقدامات پکار دي ځکه چې د ماحولیاتي بدلون له وجې ټوله نړۍ د موسمي بدلونونو ښکار ده. ادارې زیاتوي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې د کراچۍ د صحت د محکمې لخوا دا خبره مخې ته راغلي چې د دوایانو نوره فراهمي نشي کولی او وجه یې دا ښودلې چې بجټ ورسره نشته. ادارې په وینا باید چې حکومت احتیاطي ګامونو په لار کې خنډونه لرې کړي او ټول صوبایي حکومتونه دې د ګرمۍ مخنیوي لپاره د مخکې نه اقدامات اوچت کړي چې د سسانحې نه اولس محفوظه وي، او دا هم پکار ده چې اولس هم خپل احتیاطي ګامونه د اوړي په موسم کې واخلي.
مطبوعات
د نن په مطبوعاتي کتنو کې مو د نیویارک ټایمز او رویټرز خبري اژانس دوی لیکنې راخیستې دي. نیویارک ټایمز په خپله مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې ولسي خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او هغه ته د غبرګون مسله څېړلې ده. رویټرز خبري اژانس بیا په بنګلادیش کې د یو پلازي د نړیدو پیښې کلیج ته په کتو لیکلي چې آیا د مزدورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی او که نه. پوریوال کاکړ د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې چې کله په هوایي بریدونو کې عام خلک جوبل شي او یا اووجل شي نو کله نکله هغوی ته د تاوان په توګه نغدې پیسې ورکړل شي. دا مقالې په لیکنه د امریکا د دفاع وزارت له ډېره وخته دا روایت جاري ساتلی دی. خو د افغانستان په شمال کې چې پر روغتون په برید کې کوم خلک وجل شي وو له هغوی سره په سمه توګه چلند نه دی شوی. تېره میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوي قوماندان جان نیکولس کندوز ته ولاړ او هلته په دې پیښه کې له پنهښو څخه بخنه وغوښته. هغه وویل زه له دې سره اتفاق کوم چې تاسو ته زیان ورسېده او تاسو وزورېدی نو زه له تاسو خواست کوم چې مونږ وبخې. نیویارک ټایمز لیکي چې جان نیکولسن دا خبرې په کندوز کې د یو وینا پر مهال وکړې کوم چې د جګړه ییز قومندان په توګه یو غیر عادي کار دی. ورځپاڼه لیکي د بخنې غوښتلو دا کار باید وړاندې لا شوی وي خو دا لا هم عجیبه ده چې د دې روغتون چلوونکو بی پولی ډاکټرانو ته د برید د علت په اړه وضاحت نه دی ورکړل شوی. بلخوا رویټرز خبري اجانس بیا په بنګلادیش کې د یو پلازې د نړیدو پیښې کلیزې ته په کتو لیکلي چې آیا د مزدورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی که نه. اجانس لیکي چې په بنګلادیش کې د رانا پلازې د ناورین غوندې هغې پیښې درې کاله پوره شو په کوم کې چې یوولس سوه کسان وژل شوي وو. اجانس د کارپوهانو له خولې لیکي چې که څه هم له دې وروستو د مزدورانو خوندیتوب ته زیات پام شوی دی خو د داسې ستونزو د حل لارو میندلو په لړ کې پرمختګ ډېر ورو دی. نړیوالو کمپنیو ویلي چې د بنګلادیش د پیښو د دوی پام دې ته اړولی چې لا په نږدې توګه له یو بل سره کار وکړي چې د مزدورانو حقونه او خوندیتوب باوري کړل شي.
د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات شاهین بونیری وړاندې کړو. بخښنه غواړم ما ویس بوریوال کاکړ به وړاندې کوي. دا شاهین بونیری
دا مشال ریډیو دا
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانیې له خلکو غوښتلي چې په راتلونکي ټول پوښتنه کې په اروپایي ټولنې کې د دغه هیواد د پاتې کېدو په پلوي رای ورکړي. باراک اوباما دا خبره په هغه مقاله کې لیکلې چې د ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې خبره کړې ده. تفصیل به له سالم محمد صالح واورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ د برتانیا له خلکو وغوښتل چې په اروپایي ټولنه کې پاتې سي ځکه د هغه په وینا په دې ټولنه کې د برتانیا غړیتوب په نړۍ کې د دغه هیواد مقام لوړ کړی وو او دغه ټولنه یې غښتلې کړې وه. اوباما د پنجشنبې په ورځ په دوه ورځني سفر لندن ته ورسېد. د رویټرز اژانس په حواله له رسېدو سره سم د برتانیا او اروپایي ټولنې په باب د اوباما یوه مقاله په ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې کې چاپ سوه. په دې لیکنې کې ویل سوي چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا غړیتوب په نړیواله کچه د دغه هیواد تصویر ستر کوي. د هغه د لیکنې په دوام راغلی چې برتانیا د اروپایي ټولنې د یوه غړي په توګه د یوې خپلواکې او غني نړۍ د ایجاد لپاره او د روسیې له یرغل څخه نیولې د ټوریزم پر ضد مبارزې پورې مسایلو کې مرسته کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله لیکنه کې زیاتوي د امریکا متحده ایالات ویني چې په اروپا کې د برتانیا قوي غږ دا یقیني کوي چې اروپا د نړۍ په کچه غښتلی دریځ ولري. اروپایي ټولنه پرانیستې وي، عیني لید ولري او له اطلس سمندر هاخوا ته له خپلو شریکانو سره نږدې اړیکې ولري. په پام کې ده د برتانیا اوسیدونکي د جون میاشتې پر درویشتمه په یوه ټولپوښتنه کې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په باب رایه ورکړي. د برتانیا د صدر اعظم ډیوید کامرون په ګډون په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب پلویانو د اوباما د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی خو په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب مخالفان کم نه دي. د سارې په توګه د لندن ښاروال بوریس جانسن چې په نیویارک کې زیږېدلی او له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د کمپاین رهبري کوي وایي چې نه غواړي په دې برخه کې د امریکایانو لخوا ورته لارښوونه وسي. تر ټول پوښتنې مخکې نظر پوښتنو څرګنده کړې چې اکثریت برتانویان په اروپایي ټولنه کې د برتانیا پاتې کېدو ته لیواله دي خو ګڼو نورو لا تصمیم نه دی نیولی. رویټرز اجانس لیکي د امریکا دولت زیات بانکونه او شرکتونه تشویش لري چې له اروپایي ټولنې د برتانیا احتمالي وتل به په مارکیټونو کې کړکېچ رامنځته کړي. پر دغه اروپایي متحد به نفوذ کم سي د لندن مالی سیستم به زیانمن سي او د لویدیز امن به ورسره کمزوری سي. او د اوباما د سفر د اجنډا په سر کې د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره کتنه هم شامله ده. اوباما تر دې مخکې له ملکې الیزابت سره ګوري. هغې د پنجشنبې په ورځ خپله نویمه کلیزه ولمانځله. لندن ته تر سفر مخکې اوباما په منځني ختیځ کې د خلیج د همکاري شورا د غوړي هیوادونو له چارواکو او په ریاض کې د سعودي عربستان له مقاماتو له دې جملې له شاه سلمان سره وکتل. د دوی په خبرو کې د ایران اړوند مسایل او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې مسله شامله وه.
سالم محمد سالیو. په افغانستان کې د معدنو غیر قانوني کیندنې او قاچاق د دې هیواد اقتصاد او بیارغونه له جدي ګواښ سره مخامخ کړی ده. مشال رډیو داسې لیکونه ترلاسه کړي چې ښیي د دې هیواد په بدخشان ولایت کې زرګونه ټنه لاجور د زور واکانو لخوا په غیر قانوني توګه راایستل سوي چې اوس د ولایتي چارواکو په ولکه کې دي. له دغه سیمې تر دې وړاندې او وروسته هم معدن راایستل سوي چې پاکستان او نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي. احمد چازمی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
مشال رادیو افغان ولسمشر اشرف غنی ته لیږل سوي داسې دوه پټ لیکونه ترلاسه کړي چې پکې نوموړي ته د معدن د غیر قانوني کیندنې او قاچاق د مخنیوي ویل سوي دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار تیره میاشت ولسمشر غنی ته لیکلي چې په 2015 کال کې یو شمیر جنګ سالارانو، تاجرانو او په اداري فساد کې لاس لرونکو حکومتي چارواکو یو چلبازه پلان په لار واچوي چې له مخې یې له بدخشانه په غیر قانوني توګه راایستل سوي 2000 میټریک ټنه لاجورد کابل ته راوړل سول او یوازې د 2,13,000 امریکایي ډالرو په تاویلولو خوشې کړل سول. د لیکلمخي د لاجوردو معیار ته په کتو د دې بار بایا ل شپېته څخه 340 میلیونه ډالر پورې و. سیګار پر مخ خبرداري ورکوي چې تر دې وروسته په غیر قانوني توګه راایستل سوي 15,000 میټریک ټنه لاجورد د بدخشان په جرم او برک ولسوالیو کې ځای پر ځای سوي او هڅه کیږي چې یو ځل بیا حکومت په لږ مالی ورکولو اخلاص کړي سي. دې ته ورته لیک په قانون کې د افغان ولسمشر سلاکار محمد یوسف پښتون په جنوري میاشت کې ولسمشر غنی ته لیکلی چې وایي له بدخشان زر چنه لاجورد چین ته قاچاق سوي دي. په لیک کې راغلي د پنچیر ولایت یو ځایي زورواک الحاج ملک په بدخشان کې د لاجوردو قانونه په ولکه کې اخیستې دي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار تاییدوي چې امنیت شورا تیر ځل ځایي خلکو ته په 8 لاریو کې بار د 2000 میټریک ټنه لاجوردو د وړلو اجازه ورکړه. خو اوس مهال 15,000 میټریک ټنه لاجورد د تیر کال راهیسې د دوی په ولکه کې دي. نوموړی وایي ولسمشر او امنیت شورا ته لیکونه لیږلي تر څو د دغه بار برخلیک وټاکي او سیمې ته د قانونو د ساتنې لپاره ځواکونه ورولېږي.
او د معدن نه څارنه کوي، د هغې نه ساتنه کوي، استخراج کوي. یمغان ولسوالۍ لفت کاملا له طالبانو سره ده، وردګ ولسوالۍ له طالبانو سره ده، بارک تقریبا نعام نه دی، جرم ولسوالۍ شپېته فیصده له طالبانو سره دی. دا معدن دي په دې منځ کې دی، موږ که معدن په سیاحت کوو خو له هغې نه مخکې موږ ته طالب مهم دی چې موږ خپلې ولسوالۍ ځینې آزاد کړو، طالب له منځه یوسو. په دویم قدم کې نو هغه دندغې منطقي خلک زمونږ په پلان کې دی، موږ خپله طرحه پیشنهاد بیان شو رای امنیت ریاست جمهور ته لیږلی. دا د هغوی وظیفه ده چې باید معدن مالکار وي، هغه قانونمند کې یو بې طرفه قوه راولېږي تر څو د معدن امنیت ریشي.
نوموړی وایي په سیمه کې د معدن غیر قانوني کیندنه او قاچاق د دوو کلونو راهیسې زیات سوی او جنګ سالاران راایستل سوي معدن په ارزانه بیه پر ځای کاروباریانو پلوري. د بدخشان ځای وګړي حاجي نورعلي میرزاده چې د لاجوردو په 15,000 میټریک ټنه کې خپله ونډه لري وایي دا مال د ولسي وګړو دی او دوی پاکستان ته وړي. نوموړی وایي په پاکستان کې لاجورد لوی بازار لري او له هغه ځایه بیا نور هیوادونو ته لیږل کیږي.
پاکستان کې مېره باز داوزون حساب بازار جانی وره پاکستان دی، باز داوزون فالوش میکنن بر برست میرفت.
د یوسف پښتون مشاور او د معدن وزارت یو پخوانی مامور خدای نور مندرخیل وای تر اوسه چې معدن وزارت او نور مقامات ته لیکونه لیږلي یو یې هم نه دی جواب سوی. نوموړی زیاتوي حکومت باید پر غلاسوی معدن مالیه وانخلي، بلکې عاملین یې بندیان او مال یې ضبط کړي.
که دغه ثابت شي چې غلا ده، خو بیا غیر له دې چې دغه خود د ضبط جریمه کیږي مطابق د قانون او جزا د بندیخانه ورکول کیږي. دا خو غلا ده، څه چې غلا ده.
په دې اړه مې د ولسمشر د ویاند مرستیال دوا خان مینپال سره تماس ونیوی. نو نوموړي وویل چې حکومت په پلان کې لري چې دغه 15,000 میټریک ټنه لاجورد کابل ته راوړي. نوموړي زیاتوي
د فلسطین د ملي امنیت شورا جمع دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت پر دغه طرحه باندې کار کوي چې د فلسطین د قانونو د قاچاق مخه ونیسي او د چور او تالان مخه ونیسي. دا چې به ډېر ژر واوري چې په دې اړه باندې به یوه جامع طرحه جوړه او د هغې له مخې به د ټول افغانستان په کچه باندې اقدامات کېږي.
ځینو معتبرو سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې معدن په غیر قانوني توګه راایستل کېږي او بیا قاچاقېږي، چې وسلوال طالبان، جنګ سالاران او په اداري فساد کې ککړ ځینې حکومتي کړۍ لاس پکې لري. د امریکا د جغرافیایي سروې له مخې افغانستان د یو ټریلیون ډالرو په ارزښت معدن لري، خو ځینې نور بیا د درې ټریلیون ډالر یادوي.
دا مچازمې رپورټ مو اوریدلی. اوس هم راځي د نغمې په رخ کې وسندره واورو. نغمه پژوهکې مسندر واورېده. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو وزارت وایي چې پاکستان چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په راتلونکي درې اونۍ کې به د هغو افغان کډوالو د ثبت نام به پیلوي چې په دغه هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل د جمعې په ورځ د مشال راډیو افغان څانګې ته وویل پاکستاني چارواکو دغه ژمنه د افغانستان د کډوالو له وزیر سره دغه هیواد ته د سفر پر مهال کړې. نور تفصیل په دې رپورت کې وره.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي پاکستان تصمیم لري چې د تورخم دروازه د هغو افغان کډوالو پر مخ وتړي چې له قانوني اسنادو پرته په دغه لاره تګ راتګ کوي، خو افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورسره تازه ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان اوسېدونکو ته به د ثبت نام لړۍ پیلوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل پاکستان دغه ژمنه د افغانستان د کډوالو له وزیر سره دغه هیواد ته د سفر پر مهال کړې ده.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په پاکستان کې له سرتاج عزیز سره چې کومه ناسته درلوده هلته ژمنه وشوه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې لا نه دي راجستر شوي تر درې اونیو پورې به د دوی ثبت او راجستریشن په پاکستان کې پیل شي، او دا ژمنه وشوه په پاکستان کې پاکستانی چارواکو هم په ناسته کې ګډون درلود.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د معلوماتو په اساس سید حسین علیمی بلخی د پاکستانی چارواکو په بلنه د سه شنبې په ورځ په یوه درې ورځني سفر پاکستان ته تللی. حافظ احمد میاخیل وای ښاغلي بلخی له پاکستانی چارواکو سره په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې د کارتونو په دوه کلنی تمدید هم خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه افغان کډوال اوسیږي چې 1.5 میلیون یې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان په پاکستان کې افغانانو ته د قانوني اوسېدنې د کارتونو د ویش مسله مهمه بولي او ټینګار کوي چې په دې سره به په دې هیواد کې افغانان د کډوالۍ له حقونو برخمن سي. د حقوقي مسایلو کارپوه کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ګټور اقدام دی او دا د موږ د وطنوالو په ګټه ده. له دې لپاره چې دوی اوس له ډېرو حقو حقوقو نه محروم دي او کوم چې د شناسایی د پېژندګلوۍ کارت لري د پاکستان رسمي مقاماتو لخوا، او بله موضوع خپله دا د حقوقو د هغه اجوره چې اخلي د کار په بدل کې معاش چې اخلي هغه هم ډېر مهم دی.
پاکستان افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې د قانوني اوسېدنې د کارتونو لړۍ په داسې حال کې پیلوي چې د راپورونو له مخې افغانان په دغه هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. که څه هم لیدل کېږي چې ډېری افغانان د پاکستان په ژمنو کم باور کوي، خو به لیدل شي چې د دغه هیواد چارواکي له افغان حکومت سره د کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې په خپلو تازه ژمنو څومره عمل کوي.
تېر ورځ د خوست قومي مشرانو او دیني عالمانو د کابل د وروستۍ پېښې د قربانیانو د غندنې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره دې خپلې هڅې چټکې کړي. دوی زیاته کړه دې هیواد ته یوازې په سوال او زاریو امن نه راځي، نو حکومت یې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا له لارې د ملکي او د ملک او وګړو دفاع وکړي او مال ژوندي ورخوندي کړي. نجیب الله الخیلی تفسیر وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو او دیني عالمانو د کابل د وروستۍ مرګانۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیښې د غندنې په ناسته کې وویل د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړي یوازې پر غندنو ستونزې نه حلیږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز، اکمال او ښو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال دې خوندي کړي. یاده غونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه رابلل شوې وه د خلکو د منتخبي شورا مشر حاجي سلیمان زدران وویل
د سه شنبې پیښه په کابل کې نه یوازې دا چې افغانستان بلکې ټول جهان یې ولړزو دا ډېره غمجنه پیښه وه. د دغې پیښو د مخنیوي د پوره تدابیر پکار دي. داسې نه چې ځنې مشروم یې پوهېدوشې وژوړي او ځنې مشروم داسې پوهېدوشې چې په زوری وخت تېروي په دره کم ته امن نرسي.
د خوست د معیبینو د اتحادیې مشر سخي محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند ساتلو لپاره د ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یوه پیښه نه ده چې موږ ترشي. موږ په ډاکټر صاحب اشرف غني نه ډاکټر عبدالله نه دغه اخلو چې ویلي دا کېږي ویلي دا بېګناه خلک مړه کېږي ورور چې په ورور ونه جوړي او ورور نه ده دښمن موږ تاسې به منر لګي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد داود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې والله او ده هغه غندنه وکړه.
هغه عام جن واقعا چې یو سور از مخ کې د کوبل په خار کې میان تشوا دا عمل غیر اسلامي غیر شرعي غیر انساني عمل نه نو مونږ دا واقعا په کلکه غندو.
قومي مشر میر قاسم شاه هم د کابل د سه شنبه ورځې په بلی سخت خوښنی څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده دې جزا خو زه د الله تعالی نه ته غوړم دې خو به هیڅ د یت نصیب ما کې چې ته دروسا و دې ماشومونو دې بیچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچی چلوي او څوک سیبه کنه غا د خپل نفاقې په خاطر وروتلوي دا په داسې وظلم مرتکب شي
الله تعالی در جزا ورکی
دیادوانی ورده د تیر سیشن به پورز د کابل خار د پلی محمود خان پسیمه کې واسطوالو د ملي امنیت پرې به اداره موټر بم او ځانمرګي بریدونه وکړل چې څلور شپې ته کسان پکې ووژل شول او له درې ساویا او ډیر نور چې ډېرې ملکي وګړي ول ټپیان شول د افغان حکومت کشفی او استخباراتي ادارو دا برید د حقاري شبکې کاربرلري دی واسطوالو طالبانو رسنۍ ته پاسوال شي خبر پانو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و
نجیب الله خیل رپورٹ آمدی او سیوبل رپورٹ تر په داسې حال کې چې ګڼ شمېر په نغښتون کې کډوال یورپ ته تللي او زیاته برخه هلته د تللو هڅه کوي په اروپا کې د کډوالو په اړه سختي زیاته سوې ده دا په نغښتون کې کډوال اروپا ته د تللو نه منع کېږي چې پکې ډېر افغان وګړي هم شامل دي ترکیې چې د کډوالو په اړه بېله اروپایي ټولنې سرمایده کړې پکې ګڼ شمېر افغان وګړي ژوند کوي او په روانو حالاتو کې له ستونزو سره مخامخ دي د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت جوړ کړی چې تفصیلي ملي حمزه دا وړاندې کوي
د افغانستان درویش کلن مصطفی چې څلور کاله مخکې له ایران نه د سمګلرانو په واسطه یورپ ته د تللو مقصد یې هلته په پوهنتون کې سبق ویلو وایي چې هغه سونه شو چې غوښتل یې مصطفی چې دا وخت په ترکی کې دی وایي چې نه په قانوني ډول له ترکی وتلی شي او نه بیا قاچاقبرانو ته د پیسو ورکولو وس لري دا هغه په خبره د دې پر ځای په غیر قانوني ډول په کم اجرت کار کوي
داسې ده چې وخت روان دی ماته نه ده معلومه چې زما حقونه څه دي او زه څه کولی شم څلور کاله تیر شول او تل یوازې یم دا به زما لپاره ګرانه شي
په مارچ میاشت کې د ترکی او اروپایي ټولنې ترمنځ یو معاهده وشوه چې له مخې به ځینو شامي کډوالو ته په اروپا کې د کډوالو حیثیت ترلاسه شي ترکی هم داسې ګامونه اخیستي دي چې دغلته اوسیدونکي 28 لکه شامي کډوال به د کار کولو اجازه ولري خو اروپا ته تلونکو پناه غوښتونکو کډوالو کې یوازې نیمه برخه د شام دي په دغو کې دویمه لویه برخه د افغان وګړو ده او پکې عراقي پاکستاني او ایراني وګړي هم شامل دي چې د دغه معاهدې برخوال نه دي د استنبول په مرمره پوهنتون کې استاذ بالول اسکان وایي چې دلته افغانان ډېرې مسلې پیدا کوي دی وایي دا نه د معلومه چې راتلونکی به څه وي په ترکی کې د افغان وګړو شمېر مختلف ښودل کېږي د ملګرو ملتونو شمېر ښایي په ترکی کې 1,02,21 افغان وګړي اوسېږي چې پکې 3,02,20 د کډوالو رسمي حیثیت حاصل دی په ترکی کې د شامی کډوالو علاوه د مهاجرو په دریو کې یوې برخې زیات افغانان دي یو افغان کډوال او فعال علي حکمت وایي په دغو کې زیاتره افغان وګړي د سمګلرانو په وسیله له ترکی نه تللي دي او خواوشا 15,000 په هیواد کې پاتې دي د مارچ په 23مه د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې ترکی په زوره 1.5 پناه غوښتونکي کډوال کابل ته لیږلي وو خو د ترکی انتظامی چارواکو په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د پوښتنو جوابونه ورنکړل دوی مخکې ویلي چې دغو کډوالو کې هیچا د پناه غوښتنې درخواست نه ورکړي او په خپله خوښه لیږل شوي دي په شام کې د کورنۍ جګړې وړاندې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال د افغانستان وو چې مسلې یې دوام لري د مصطفی په خبره که څه هم ترکی ته تر تللو پس یې نړۍ ولیدله او د کار کولو جوګه شو خو اوس ایران ته د واپس تللو لپاره قانوني لاره نه لري دی وایي نور افغانان دې هم د خپلو کورنو سره پاتې شي او ځان له دې نورې لارې پیدا کړي
تاسو د ملي حمرزاده د مشال ریډیو د انګریزي څنګه ریپورت لاغي اوریدلی او اوس هم سلام پښتونخوا خبرونه کې راځي دا سندره واورو
کس کے مر گئے نوے